افغانستان کې له تیر ماښام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوي دي. د نیټ بلاکس په نوم ویبپاڼې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال ټلیفوني اړیکې هم اغیزمنې شوي دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی، خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ویشت ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل و. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزاند او خند سره مخامخ شوې دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایت فلایت رادار 24 خی چې انن سه شنبه کابل ته 15 نړیوال الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وي. د دغه ویب سایت معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوی. لغوه شوی الوتنه تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوې ډیلی، استانبول، جده او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یاره او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خان سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماټانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړې ده. د دغه کنسلګری سرپرست حامد ننګیالی کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماټ معرفي کول دي. کبیری زیاته کړي چې له دې اعلان سره سمې د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمنی، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماټان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته په کنسلګری کې د ډیپلوماټ مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څخه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی و. د بن کنسلګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکی مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان می درنو ګلری زکون کو د تل په سر مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند د نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو ګلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن مسمه اسمتی ورده کړوند او مر تاسو مرمن مسمه اسمتی ورده دا کو پیشن در د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وبو هیدلو چې مېرمن ماسمه اسمتی ورداک څو په سره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چم تکړې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم خپل دین چې تاسو لوس پېل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول در سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو وسم د لوس په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یوه کولی شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوست بده برغه که ده مېرمن هورا خلتی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو، چی مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلو ده کمی علمی او سیاسی ورتیاو سقه برخه مرمه. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشروه. دولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که، یعنی ده غزنی وکمنی یا هم سلطنت پا دربار که، یو لو پرمختللو هوشیارو و معتبر و مشرانو لجمله سقه و. د حق حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو لبهکی لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو، او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې د سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلی اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبې کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیسته وو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر بیر لالارې د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتی د شی ارادي د شو تدابیر لالارې څخه د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتی په خپل سر تر رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتس ول، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر سر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدئ. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واسم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من د ایم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاحت هم پتان می درنو ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند، نن ورځې یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله من یم چې تاسو تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دي. یعنی د مېرمن سپورږوي زریاب له مشهور آثارو څخه چې دی، یعنی ډېر زیات شهرت لري. هغه په خپله یو دشت قبیل دی او بل در کشور دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپورږوي زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپورږوي زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپورږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپورږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپورږوي زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپورږوي زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپورږوي زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپورږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په آثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د مېرمن سپورږوي زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قلم کرکټرونه، د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړی ده هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشوره اثر درنه ځکن کو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی به یا هم کوم لیکنه چې کړی وي دا په 1318 کال کې و. نو په دغه اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه و زیده چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی، یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې وخت او په یو څه باندې وپوهېږي. په خپله لیکنه کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول د افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د قایدنورنس ناروغي لامل سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب قایدنورنس ناروغي باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا سول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي لامل مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنسول، نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایدنونس ناروغۍ له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوس په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوه، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپیت سره نامه سلام او نیک هیله مې درنه ستاسو کوم کوهله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنه زده کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینست کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپل هیلو، د خپل مخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بے وسه، ډیر کمزوري او ډیر بے اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بے معنی دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیرې په لن مهاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیرې څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیرې په لنډمهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیرې دا احساس دوامدار سي، نو کولای سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي.
دا د نهیلی احساس یا د نا امیدی احساس په بیلابیل شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتر اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځای تک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کوم موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه لپاره هڅه نه کوي، خپل اړیکې را کموي، خپل اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د نا امیدي احساس لري. خو کچېرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، کچېرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کوم خاص زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري، خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډیر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلي یا د ناامیدي یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلي احساس کوي، ناامیده سي او دته نور خپل ستونزې حل کېدونکې نشکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې، پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپل مخو د خپل هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري. نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپل بریاو په حق له فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپل مخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، کچیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي، یا زموږ د باور وړ کس وي، خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او څخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپل کوچنی اهداف باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنی هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومه لار چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی، هغه یو څه لري تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کې او هیڅ کله دا کوشش مکه وی چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغه په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښته مګړئ، هغه کچيري خفقان اوسې، کچيري زتنګون اوسې، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شي چې مراقبه او استراحت وکړئ. کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات اوسې، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شي چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ، او کولای شي چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړي، د خلکو سره وخت تیر کړي، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبت انګیزه درکوي یا مثبت خلک وي تاسو د هغه سره وخت تیر کړي تر څو تاسو خوشاله د دوی تر څنګ خوشاله اوسئ او په هغه کارونه کې تاسو ګډون وکړئ چې تر وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او تاسو ورتیاوي نور هم شي کوي. همدغه لارچر باندې تاسو لارسي او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلی یا ناامیدی احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې اجازه ورنکې چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلی مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لپاره د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هر هیله لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالي ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ او د خپل تیر بریاو په حق له فکر وکړئ. د هغه څخه تاسو الهام واخی، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنه ستاسو کوم کو دا و زموږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لول، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په حق له معلومات لسته راوړنه په دې هیله چې ګټه به مور ساخستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لری شو او وکولای شو خپل ذهني روغتیا ښه کړو. نو تاسو هم د لوستر خلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورسخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملی کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای شئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو، چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی. او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ، زیاده مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کوڅه ډول سره مخته یوسي، څه ډول سره هغه سرته ورسو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما سره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کوڅه ډول ولې پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانۍ په احساس کې
یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علایم ترازو دا چی د سرګردانی علایم څه دی یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو. هغه علایم یې څه دی؟ اول ذهني بې نظمي یو مهم علایم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسې په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولرئ، په دې معنا چې تاسې سرګردانه یاست. تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د وستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای شي چې ستاسې فزیکی او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسو په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حد فشار ډېر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لارې یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علایم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علایم. کچیر دغه علایم تاسو په خپل ځان کې وویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي او وکولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیښې، کله د ژوند سختي پیښې، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ، او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د دې سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي، چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسئ، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کې کنټرول کې تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه شئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوی یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورسته پرېږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول شي، تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغه سره وویشئ. تاسو چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخت ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي، د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شیبه جوړی کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ یې ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول. د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهال ویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو دربینازم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغه سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډیر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زما دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د همهغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي، خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره بستاسي انرژي یا ستاسي وخت په نور کارونو باندې مصرف نه سي، په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینی آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سره ورسوئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګر زده لیوي نن درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت په لری شي چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یولس